درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې یو ساعت کې زیاته برخه درسي ساعت او ازادي میلما پروګرامونو ته بل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره تجارتي موافقه لاسلیک کړې ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی وایي دا هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر لذیذ قدرتوف ترمنځ لاسلیک شوې. آژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې، د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د ریپورټونو لمخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات خبر شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو که چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د امنیتي ستونزو له کبله یې د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو وستل تایید کړي دي. د دغه چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته ګواښونو له کبله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر هیلمن نه دی چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي. هغه د پاد فورس 1 په نوم یو پادکاست سره مرکه کې ویلي د وخت په تیریدو سره د دې امکان په کمیدو دی چې له ایران سره هوکړې ته ورسیږو. په وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي هوکړې په اړه خوشبین نه دی. ترامپ له دې وړاندې په ځلونو هیله څرګنده کړې وه چې له ایران سره هوکړه کېدلی شي. هغه د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو د ایران په اړه مې د اسرائیلو له صدر اعظم سره خبرې کړي دي. د ښاغلي ترامپ په ټکو ایرانیان په مذاکراتو کې د پخوا په پرتله سخت شوي دي. ترامپ وړاندې ویلي وو که له ایران سره هوکړه وشي او که ونه شي پرې به نږدي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ایران او امریکا تر دې دمه د اټومي پروګرام په اړه 15 ځلې په عمان او ایټالیا کې خبرې اترې کړي دي چې هیڅ پایله نه ده درلودلې. د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره دواړو خواوو بیلابیلې نیټې اعلان کړي دي. او د امریکا له ملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادعا کوي چې حماس وسلوالې ډلې یې د کارکوونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله یو ترهګري سازمان ګڼي. فرانس پرنس خبري آژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د غزې د بشري مرستو بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ایز وخت د شپې 10 بجې وي چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي پکې سپارو. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان ټول هغه فلسطینی وګړي او مرسته رسوونکي دي چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او اړمنو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوه اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي. یوازې تیره اونۍ د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه باندې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوست شراغلاست ویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې واک ته رسیږي او څه ډول واک ته رسیږي، د همدغه موضوع اړوند بیان نن موږ تاسو معلومات لسته راوړو. راځو خپل نن ورځ درس پیلو. په هند کې افغاني پاچاهان، لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د 1402 قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. د بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جماعت او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټیږي او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د 1401 قمري کال کې د چوغان په لوبه کې د اس خرالویږي او مرکیږي، چې بیا د څخه وروسته آرام شاه چې د په زیولي باندې هغه نیولی وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشدید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی، چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا د واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل، چې بیا د 1402 هجری قمری کال کې مرکی او د مړینې څخه وروسته د زیر رکن الدین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکن الدین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په 1404 هجری قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمنی کوي. بیا د سلطان نصرالدین د بلنې څخه وروسته د وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د دربار د پوهې او فن مرکز او سرنګ چې د امیر خسرو د لوی هلته ځنګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنی پاچاهي څخه وروسته د دلی کې مرکیږي او د دې مرکز څخه وروسته بیا د قطبیا کوم دولت یا کوم لړۍ چې هغه په هند کې د منځځي او ورپسې نور افغان لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغاني لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نایب الحکومه ملک کله خان زوی ملک بهلول د 1450 کال څخه تر 1480 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د مرکز د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځ تله یا د کومې کمزوري سره چې مخو، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه وخت رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېری هڅې کوي. پوهان او فاضلان ته هم په درنسترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د زوی ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې، د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخت پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کابل بیا د شیرخان لقب ځانته غوره کوي یا د شیرخان لقب د ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګه مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانه والا مانه ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهیده چې څړول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدی هغه واکمنی ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خاصه خدای وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. راځو دا چې په ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو. موږ او تاسو په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. راځو دا چې ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول حالات لري. د تبرستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1255 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبرستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبرستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي. چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبرستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان وو چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل، یعنی سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د شهر په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیولو سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. دی بیا د ترکیې غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیې غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې دی وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره دی بیا جګړې کوي او د هغه د خوا څخه بیا دی ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ لمنځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې وروسته له دې چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندله او احمد حزدله نومېدل. البویه بیا په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه دوی له منځه ځي، او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، دا چې په نوې پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوې پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي، چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوې اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لري د یو بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي، او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په وروستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره د وروستنی کلونو ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لسوه شپیتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاسته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې ورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند چارې په مو شه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم، چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې 9.8 میلیون کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی، چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلی. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماوو په مشرۍ سره هغه پاتې شونی ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته و هغه ژوندي پاتې سی وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلو څخه ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1910 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه محل کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منځته راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزاد سیمه چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتونه دي چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادۍ غوښتونکي یا هغه کسان چې غواړي آزادۍ ترلاسه کړي دغه آزادۍ غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات د ویلي کېدو کارخانې د ډبرو د سکرو د استولو ماشين جوړول او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختلفي شبکې هم پکې کېوه. دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانه دي چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخه شمال ختیځ برخه دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قوا ولاست دي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بل جګړې څخه بل ونیته ونه څخه کمونیستانو لاس ورسي. چې کایچینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنی ولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماته ولو ورسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب تر رسیدي او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکند سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیز او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې او همدارنګ په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3,500 کسه هلته اوسېدل او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوې پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 8 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه گوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول او د کوشانانو امپراتوریه جوړ کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزی آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوری د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کیږي چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځنګړینې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 19 پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه هغه یې په ځان کې مخلوط کړه او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځنګړینې هم په دغه تاجکانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اوارا، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1903 کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول سوو سیمو کې ټینګیسولې او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1908 کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکزي ونیوي. 1903 کال کې د منځنی آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شوروي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یوه برخه سوله. په 1909 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد او په 1908 کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1908 کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکښې راغلی. د شوروي اتحاد رامنځتلو څخه وروسته بیا په 1991 کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزی آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو 70% خلک یې ازبک دی او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1990 کال مخکې مقدونی سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1324 میلادي کال کې مشرف سو په اسلام باندې اقتباس کړ، او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښود. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي، او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې، او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه ورسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي، او ځینې اقتصادي نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفت کانونه هم لري. د فولاد صنعت په تولید، غذایی توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زنګو هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم سوې ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلینیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي، او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاری موت او گوکلان ده هیواد ازینی قبیلی دی. چه داغه هیواد بیا پا پخوانی شوروی اتحاد که ده سیاسی بحرانونو پا دیره دو ساله کمونیست حزب دمین زیوری او ده ترکمنستان دیموکراتیک گوند پا 1991 میلادی کال که جور سو چه مشریع بیا نیازاف پا غاره در لوده. او ترکمنستان هیواد ده اکتوبر پا 28 منیته بنده خپل خپلواکی اعلان کرد چه او کال ورستا بیا ده هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ، او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان، او تر څنګ یې د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو بنسه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، که لرادو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي رادو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
تخلص
تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې، په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښه ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپږ اویا کال دی له یو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او حتی موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولي یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتاً عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کیږي. نو زه فکر کوم روانه میلاد بیا ته هم نه لري کوي او باندې نه پښیمانه کیږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمیږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولید دی او چا ګډه نشي ورمړولی. شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام استلای وای د مړی ګډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده. اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده، او خاصتا اوس د نوي ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم کوایم ذوق دی که نه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم وي، او اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي له یو چا سره، هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ورباندې سپینوي. نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته مو خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د غیرتونکو محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه ته لویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصتا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، دغه د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي. مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله کله موقع ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي، او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري سهام ورته ګوري. یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غم زه باید ور باندې پوه کړم، نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري، یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چی پر اوپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولي کونو تمرکز ټول په اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیغې کې هغه شای ونه لولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي.
د ډېر خبر ده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه د بورس ورکې دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولا مزه که کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چا ته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی. نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم تنگ خو ستر غلی د خدای کیفیت هم ډیر لوړ دی علی دی. لږه سره څنګه دغه کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. لو استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده، اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي. نو زه دغه ځینم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم. د ویژن د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبي ډول ژبه زده په ډیره کې ویژن د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ژبه زده کول نه کنه ده دا د طبي زده شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژبه زده ده. نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي، مثلا وجدان انسان ناراحت وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم دوا درس یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به کې به یو ځای ولولم. په دې کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي. دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه.
او یوټیوب مې مثال خو ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې هم د لپاره زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعته دا وخت پر تما ټاکئ. یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هماغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي. نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي، یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هره ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کړي، هره ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، لوکي بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پلیس لای کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل دې مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو، کاملا طبیعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده، ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تېره زمانه کې غږیږم، د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا دې ور دویم حالت اشه ډیر سختی کې دی انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخه نیسي. ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو ښه خبره دا ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقعه نه زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اور، اول ورځ کې چې ورته کینه سم هغه په ایرانی و، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دوه میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. ابې چې کله پوهنتون ته ولاړم، خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي وو، قسم دې پښتنو شمه په ډېر کم او محدود وو، مثلا سره 500 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي. نو بیا به غوی محصلین ډېر تنګ ول ژبه سره نو به زده کړي، ولې زه له سوس سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي، دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی دي، نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي، او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي ک ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر اواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډیر یو شی باندې مثلا کپاتې کیږي غیر نه خوښیږي مثلا یو څه اول سر خوشاله وي کورسې بیا پیسې کې نه وي نو د بای چې یو ملګری راته وی چې یو څو کسان دي مایوب دي که دغوی لپاره ویلچیر واخلو وای ما ورته واخیستله وای چې کله را روان شو ما نو د یو ماشوم له کور نه غیږه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لستیوای وکړم نو زه خپله په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر رسیدلی یا نه رسیدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي نو لا دې مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پخوانی خلکو نو دا هغه په موږ سمو چې وایي کېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزکارانه کار مهم دی هر څه کوم دی تاسو راځو نو دا ژوند فکر هر څه ماشيني کېږي
د دې
د دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لار هواروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب کده رادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مسؤلیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور خلاري هم وو سیګو خو ډېر څه مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کیږي کنه یو شی یې کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپږو لسوالیت او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي اما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو لسوالیت ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسانه هم کیږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا چې دی کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته بيخي ډیر خوشاله دي او دا د قبایل یو علي ساده نو دغه مسئولین بس د کوونکی ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی و چې خپل د لیسي ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو کې چې ملګری احوال واخیست پښمیرې عملو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتمنې پښتنه کوو یا ساته کوو اوسه ما څه کوچنی را پیدا کړی بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړ کړې ده څه احساس کوي یعنی د احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه د 30 میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خوشاله ونه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لږ زره تر 500000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی انرژي احساس وي درته کول لپاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر می داوی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څو کې او بیا ای لور کې دا وخت هم انسان یو خیز نه را مې تر سیګې د رتلون کې لپاره وه له باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پای له ون لري انسان نه ایلی وی چې خو دا نتیجه نه ورکې هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله را هم قدر یې شاز ده اور وسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او خلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ